د مشال اوریدونکو د نجیب امیر سلامونه ومنې. په روانه غړې کې مو زه کوربه یم او تاسو په مهمو ریپورټونو کې اورئ چې امریکا د پاکستان سره د اړیکو د ښه کولو هڅه کوي، خو پاکستان وایي دم غړې تباړي کې حماس وی لکه چې دي. د دې ترڅنګ نور مهم ریپورټونه وروسته در پیژنو، خو اوس خبرونه د اسرار العالم مومنه.
اول دا مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان د بونو چارو وزیر رحنا ربانی کروایل امریکا سره د پاکستان اړیکې الا هم هغه سي کړکې چنې دي. امریکای چارواکو ویلي دي چې په پاکستان کې په تر سره شوی یو ډرون بریډ کې د القاعده یو مهم غړی وژل شوی دی. او په افغانستان کې سوله ساتونکي ځواک وایي یو افغان فوجي د دوی څلور فوجان په ډزو وژلي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بونو چارو وزیر هینا ربانی کر پرون ویل چې له امریکا سره د پاکستان اړیکې لا هم په هغه کړکیچن حالت کې دي. ل رائټر خبري اجان سره په خبرو کې هینا ربانی کر ویل تر څو چې پاکستان د اړیکو ته لسره کتنه نوي بشپړ کړي، تر هغه وخت نه شي کولای چې له امریکا سره تعلقات بیا پیل کړي. خو د هغه په خبره اوږدمهاله ملګرتیا د پاکستان او امریکا دواړو په ګټه ده. هینا ربانی کر هغه رپورټونه بې بنسټه وبلل چې ګواکې دوی د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د ګړی استازي مارک ګروسمن د اسلام آباد د سفر لپاره امریکایي درخواست رد کړې ده. نو موري زیاته کړه چې د مارک ګروسمن پاکستان ته ورتګ تر یو خ او مناسب وخت پورې ځنډول شوې ده. د پاکستان او امریکا اړیکې وروسته له هغه کړکې چنې شوې چې کله امریکایي ځواکونه د پاکستان له خبرولو پرته د تیر کال د مئی پر دویمه نیټه د دې ملک د ابداباد په خار کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ووجلو. خو د نومبر په 28مه نیټه د مومندو په قبایلي سیمه کې د نیټو د هوایي بریډ په ترڅ کې د چلي رښتو پاکستاني او عسکرو وجل کېدو د پاکستان او امریکا په اړیکو کې والمخه موجود تاوتریخوالی لا پسې زیات کړ. امریکایي چارواکو نړیوالو رسنیو ته ویلي چې په پاکستان کې په ترسره شوی یو ډرون بریډ کې د القاعده یو مهم غړی وژل شوی دی. د نوم نه خودلو په شرط یو امریکایي چارواکي اے پی او رائټرز خبري اجانسونو ته ویلي چې د جنوري پر 10مه نیټه په شمالي وزیرستان کې په شوی ډرون بریډ کې د القاعده د بهرنیو عملیاتو تنظیمونکو اسلم ایوان وژل شو. پاکستانی چارواکو تر دې دمه د دې خبر پخلی نه دی کړی. د پاکستان د پنجاب صوبې د ملتان په قاسم بیلن نومي سیمه کې د غیر حکومتي ادارې لپاره کارکونکي دوه تنه بهرنیان تختول شوي دي. د مشال ریډیو خبريال د ځای سرچینو لخوا وایي چې دا دوه کسان چې یو د اټلی او بل د جرمني دی پرون هغه مهال تختول شوي چې د پنجاب صوبې له کوټو دو سیمې څخه د ملتان په لور روان وو. د دوانو کسانو په سیمه کې له یوې داسې غیر حکومتي ادارې سره کار کاوه چې له سیلاب ځپلو سره یې مرستې کولې. په افغانستان کې د سوله ساتونکي ځواک څلور پوځیان وژل شوي دي. په کابل کې د حساب لخوا جاري شوی خبر پاڼه کې ویل شوي دا پوځیان یو افغان پوځي په ډزو وژل دي. خبر پاڼه زیاتوي دغه مشکوکه پوځي نیول شوی دی. د خبر پاڼې لمخې دا پیښه د افغانستان په مشرقي برخه کې رامنځته شوې. په افغانستان کې په دې وروستیو کې دا قسمه پیښې رامنځته شوې چې مخه یې د غربي هیوادونو او افغان امنیتي سرتیرو ترمنځ اعتماد تر خپل لاندې کول دي. په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو یو هیلیکاپټر د دې هیواد په جنوب کې را پریوتی دی چې شپږ بهرني عسکر پکې وژل شوي دي. د نړیوال سوله ساتونکي ځواک یو ویان رایټر خبري اجانس ته ویلي چې دا پیښه پرون هغه مهال رامنځته شوه چې کله د امریکا یو پوځي هیلیکاپټر را پریوتو. لومړو رپورټونو ویل چې د هیلیکاپټر د لویدلو پر مهال په سیمه کې د اروپاکو هیڅ ډول فعالیت نه و. د نیټو چارواکي وایي چې دوی د دې هیلیکاپټر د را پریوتو د لامل معلومولو لپاره پلټنې کوي. په عین حال کې د افغانستان په کندهار ولایت کې پرون ماسپښین تر سره شوی ځانمرګي بریډ کې د وژل شوو شمېره 9 ته رسیدلې ده. دا بریډ د کندهار د هوایي ډګر لومړی دروازې ته څیرمه د کندهار او سپین بولدک پر لویه لاره د بهرنو سرتیرو په یو کاروان شوی و. د بلوچستان حکومت وایي چې د هغو 5000 استادانو د نوکری او د پخولو لپاره یې د پاکستان له مرکزی حکومت سره خبرې کړې دي، کوم چې د بلوچستان پیکج له لارې په ارزي توګه لګول شوی وو. د بلوچستان د سکولونو د څانګې وزیر ناصر خان جمالی په دې اړه مشالې دوته ویل
موږ په دغه معامله په کار لګیا یو او تیرو یو څو ورځو کې په دغه اړه د ملک له وزیر اعظم سره هم کښېنستو او دغه معامله مې ورته وړاندې کړه. وزیر اعظم زموږ غوښتنه منلې او تاسو به ووینئ چې ډېر ژر به د بلوچستان پیکیج استادانو نوکری پخې کړل شي.
د پاکستان مرکزی حکومت د وکاله وړاندې د ناراضه بلوچستانو د پخلا کولو لپاره د 40000 نوکریو ورکولو اعلان کړی و چې په لړ کې 15000 استادان په ارزي توګه ګمارل شوي وو. ایران وایي شکیږي چې د ملګرو ملتونو د اټمي انرژي له ادارې څخه وتلي معلومات په تیره اونۍ کې د دوی د یو ساینس پوه په وجلو کې کارول شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران مرستیال سفیر اساق الحبیبو وویل چې داسې قوي شکونه موجود دي چې د هغه په خبره د ملګرو ملتونو له ادارې څخه وتلي معلومات د ایرانی ساینس پوه مصطفی احمدی روخان په وجلو کې کارول شوي دي.
from United Nations bodies.
نوموړی وایي کوي شکونه دي چې د ترګرو د ملګرو ملتونو د څنګه څخه ترلاسه کړي معلومات کارولې دي، یعنی دا معلومات د ملګرو ملتونو د امنیتي کونسل لخوا په ایران د لګیدلې بندیزونو او د اټومي انرژي د نړیوال ادارې لخوا د دوی د ساينس پوهانو سره د مذاکراتو نه ترلاسه شوي دي. د ملګرو ملتونو ویاند مارټین نیسر کی ویلي چې دوی د ایران لخوا د دې تورونو په اړه پلټنې کوي. او اخیری خبر د لوبو د پاکستان د قبایلی سیمو د سکولونو ترمنځ د لوبو د میلی پرانستان نن د پیښور په کیوم سټیډیم کې وشوه. په دې لوبو کې د قبایلی او نیم قبایلی سیمو زده کوونکي لوبغاړي برخالي. د میلی د پرانستې په موقع د فاټا اولمپیک اسوسییشن سیکرټری جنرال شاید خان شینواری مشالې دوته ویل
زه د فارټا ځوانانو ته د بادره یو ایوارډ ورکول غواړم چې دومره دهشتګردۍ او دماکو او په دې باوجود هم د فارټا ځوانانو خپل لوبي نه دی پریښودی.
د قبایلی سیمو د سکولونو ترمنځ د لوبو په دې میله کې بعد د کرکټ، فوټبال، والیبال، باسکټبال او د رسکشۍ مقابلې ترسره کیږي. دا اوتر دې مهاله د مشال خبرونه.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه تاسو ته اسرائیل مومن وړاندې کول. د دې سات په مهمو رپورټونو کې به واورئ چې پاکستان وایي دمګړې ته به امریکا سره اړیکې حماسي وي لکه چې دي، خو د دغو اړیکو د خوالي په موخه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما او په واشنگتن کې د پاکستان د سفیر شری رحمان ترمنځ خبرې اترې شوې دي. په دې به مو هم خبر کو چې د سترې محکمې او د اوسني حکومت ترمنځ کړکیچ به څه پایلې ولري. البته په پاکستان کې د افغانستان د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله وایي قطر کې د طالبانو سره خبرې ناسمې دي. د دې ګوند یو ویان
د سولې د شورا دریز دا دی چې هر هغه سوله او هر هغه مذاکره چې د هغه په رهبرۍ کې افغانان نه وي او افغان دولت پکې برخه ونه لري هغه نه نتیجه ورکوي او نه د افغانستان مشکلات حلولی شي.
قبایلي خبریالانو ته د کره راپورونو د جوړولو روزنه ورکړل شوه.
د اصلي مقصد دا و چې کوم ځای کې دا جنگ روان دی، تنازع ده، شخړې دي، خلک به کور شوي دي، د خلکو مشکلات دي، د په حق لمندې څنګه وا خبري اعلان خبرونه ورکړي.
د کراچۍ په بنارس کې ربابي محمد سهيل د خپل فن خواږه په خلکو ویشي.
زما 20-22 سالو شو چې زدا کار کوم، لکه زیات تر خدای پښتنو کلچر دی او پښتنو انسټرومنٹ دی. نو وسې دی دا دومره ډیولپ شو چې وسې لکه بالکل بلوچي می استعمالي، اردو سپیکي می استعمالي، سندھیانه می استعمال.
نه دې تر څنګه 19 پروگرام پام کوه هم در تلرو را سره اوسه. د دې خبرونه د سر رپورت په داسې حال کې چې ویل کېږي د امریکا او پاکستان اړیکې له یو نازک پړاو څخه تیریږي. پاکستان د زیارت په ورځ ویل چې د مومندو په قبایلي سیمه کې د ناټو تر بریدونو وروسته یې له امریکا سره خپلې اړیکې درولې او له واشنگتن یې غوښتي چې د ترهګرو ډلو پر ضد د اقدام او یا هم د افغانستان د روغې جوړې له پروسې سره دي د دوی د ملتیا لپاره په اسلام آباد فشار نه اچوي. دا خبرې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانیکر له رایټرز اژانس سره په یو ځانګړې مرکه کې کړې چې تفصیل زمون همکار هارون بادشا تاسو وړاندې کوي.
د مېرمن کر په خبره تر کومې چې پاکستان له امریکا سره خپل اړیکو ته له نوي سره کتنه بشپړ کړی نه وي، دوی نشي کولای چې له دغه هیواد سره خپل تعلق بیرته پیل کړي. رویټرز اجانس لیکي د ممندو په قبایلي سیمه د ناټو د 13 نومبر د میاشتې د هوایي بریدونو په ترڅ کې د سلیریش پاکستاني عسکرو وژل کېدل د امریکا او پاکستان د اړیکو د حد درجه خرابېدو لامل شول. خو د پاکستان خارجه وزیر د دواړو هیوادونو ترمنځ شویو 13 همکاراوي ته په اشاره هیلو خوده چې اړیکو ته له نوي سره کتنه ممکن دوی ته فرصت برابر کړي سو د امریکا او پاکستان دواړو خزي همکارۍ لا هم پیاوړی او اغیزناک شي. میرمن کر راجان سره په مرکه کې په دې خبره ټینګار وکړ چې پاکستان غنی له امریکا سره اړیکې ډېر د ارزښت وړ دي او ډاډه سرګن کړ چې پارلماني کمیټه به په راتلونکو سورزو کې خپل وړاندیزونه بشپړ کړي. کم چې بعد د دې په خبره د بحث لپاره د پارلمان د دواړو ایوانونو د غډې غونډې مخه ته کې خوده شي. نوموړي دغه راز ځینې هغه مطبوعاتي رپورټونه چې ښایي پاکستان د افغانستان او پاکستان لپاره د اوباما انتظامیه د ځانګړي استازي مارک ګروسمن اسلام آباد ته د سفر د امریکا درخواست رد کړی دی بې بنیاده وبلل. دی وویل چې د نوموړي پاکستان ته تګ یوازې د یوې ښې او مناسبې موقع تر رسیدو پورې ځنډول شوی دی. د پاکستان خارجه وزیر همداراز په دې وروستیو کې د امریکا د حکومت او هم یې د پوز لخوا د پاکستان له حکومته د ترهګرو ډلو په تیرا د حقاني شبکې پر ضد کوټلي اقدام غوښتنو ته په اشاره وویل چې په دې لړ کې په پاکستان فشار راوړل به په افغانستان کې د ثبات راوستلو کوششونو ته زیان ورسوي. میرمن کرزیا تکړه زما په ان هر هیواد باید دا اجازه ولري چې خپل ستراتیژي په خپل جوړه او په مناسب وخت کې عملي کړي او په یاني وخت کې خبرداري ورکړل چې د پاکستان په خاورا د ناتو او یا هم د امریکا لخوا بل حمله کېدل به ناوړه عواقب ولري. نوموړي په ډاګه کړه چې د پاکستان په خاورا د بهرنیو ځواکونو موجودیت او د دې هیواد د ارضي تمامیت احترام نه کېدل د پاکستان لپاره د منلو وړ نه دي. وی ویل چې همدا هغه څه دي چې نه پرېږدي موږ له امریکا سره د یو اغیزناک همکار په حیث اړیکې ټینګې کړو. په داسې حال کې چې ټاکل شوې د 2014 میلادي کال تر پای بعد امریکایي سرتیرو یو د پام وړ شمېر له افغانستان اوزي او اوباما انتظامیه غواړي چې روان کال کې دونکو په ولسمشریزه انتخاباتو کې د بریا د ترلاسه کولو لپاره زیاته توجه د کورنیو مسلو په حل مرکز کړي. د پاکستان خارجه وزیر رویټرز اجانس ته وویل چې امریکا د مصنوعي او بې ارزښته مهال ویشونو او کړنلارو د تعقیبولو پر ځای باید د افغانستان د ځمکنیو حالاتو له نږدې جاج واخلي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ډي سي.
بیا هم د اسلام آباد او واشنگتن د اړیکو په اړه رپورټ. پاکستان وایي له امریکا سره رڼې او د برابرې پر بنیاد ولاړې اړیکې غواړي او پاکستان ته د افغانستان او پاکستان لپاره او پاکستان ته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مارک ګروسمن دوره په دې منسوخه کړې چې تر اوسه بشپړه تیاری نه ده نیول شوې. دا خبرې په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالباسط په اونیزه معلوماتي غونډه کې وکړې چې په اړه نور حال له اسلام آباد د مشال رډیو خبریال انیل خل درک کوي.
د دفتر خارجه ویاند عبدالباسط په خپل بریفینګ کې وویل چې تیر ورځ د امریکای صدر بارک اوباما او پاکستانی سفیر شری رحمان د پاکستان او امریکای په تعلقاتو خبرې کړې دي. هغه زیاته کړه چې پاکستان د امریکای سره د واضح تعلق په حق کې دی.
As far as Pakistan is concerned, we want a relationship that is free from ups and downs.
تر څو چې د پاکستان تعلق دی نو پاکستان به د امریکای سره د برابرۍ په بنیاد خپل تعلقات مخ په وړاندې بیایي.
د نیټو په حق له دیو سوال په جواب کې عبدالباسط وویل چې د نیټو سپلای آزادولو خبره د غوی په نوټیس کې نه دراغلی، نو ځکه دا خبره بی بنیاد ده. دغه رنګ د امریکای خاص سفیر ګروسمن په حق له ویاند عبدالباسط مطبوعاتو ته وویل
څنګه چې ما وې چې کله هم مارک ګروسمن پاکستان ته راځي نو موږ غواړو چې د دې دورې ګټه روزي. د هغې لپاره ضروری ده چې موږ هم د وړاندې نه تیاری وکړو، خو دا وخت موږ داسې هیڅ فیصله نه ده کړې.
عبدالباسط زیاته کړه چې په مختلفو مطبوعاتو کې د هیلری کلینټن او وزیر خارجه ربانی کھر په میس کې شو خبرو په حق له غلط بیانې روانې دي، ولی حقیقت دا دی چې د دواړو په میس کې یوازې په تیرو حالاتو خبرې شوې دي. انیلا خالد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان سترې محکمې د ولسمشر زرداری خلاف د درغلیو د تورونو دوسیه پرانستې. دا تورونه د هغه محل دي چې د آصف زرداری میرمن په نویم لسیزه کې د پاکستان وزیر اعظم و. نو آیا د انارو نه پس اوس دا ممکنه ده چې زرداری ته د هغه تورونو سزا په داسې وخت کې ورکړل شي چې هغه د ملک صدر دی؟ ګارډین ورسپانه په دې اړه یو مقاله لري چې تفصیل تاسو ته لوي د میروسته وړاندې کوو. په ګارډین ورسپانه کې لیکوال اناتول لیوین لیکي د پاکستان ولسمشر آصف زرداری چې د کومو تورونو سره مخ دی د هغو په رڼا کې هغه خپل څوکۍ بایللی شي، خو د پاکستان په سیاسي نظام کې د ملاتړ د دود له مخې د هغه لرې کول به ګرانه وي. لیکوال وایي که د پاکستان د سترې محکمې مشر چودري افتخار د ولسمشر زرداری خلاف د درغلیو تورونو ته زیات فشار ورکړي نو ممکنه ده چې اوس مهاله پاکستاني حکومت رانسکور شي او که هغه خپل کار وغځوي او د ټولو لوړپوړو سیاسي مشرانو خلاف د غلیو تورونه پرانیزي نو ممکنه ده هغه ټول سیاسي نظام را نسکور کړي او پر ځای امیرانه نظام راولي چې د چا لخوا انتخاب شوی نه وي. اناتول لیوین لیک کې د زرداری خلاف لګیدلې تورونه د هغه مهال دي چې میرمنې بنظیر بوټو د پاکستان وزیر اعظم وه. خو د زرداری وزیر اعظم ګیلانی او نورو پاکستانی چارواکو او سیاستوالو خلاف لګیدلې تورونه په 2001 کال کې د ان آر او یا د ملي پخلاینې د فرمان له مخې ختم شوی وو. د لیکوال په باور ان آر او د بوش د حکومت او د پرویز مشرف ترمنځ د یوې معاملې نتیجه وه او په ترڅ کې بنظیر بوټو او نور سیاستوال هیواد ته ستانه شوي وو. خو په 2009 کال کې د پاکستان سترې محکمې وویل چې ملي پخلاینی فرمان غیر آئینی دی او په تیرو دوه کلونو کې د حکومت او د سترې محکمې ترمنځ په دې لړ کې یو جګړه روانه وه. په دې لړ کې مسلم لیگ نون زیات فشار نه راوړي، ځکه کله یوې خوا دوی په پنجاب کې حکومت لري نو له بلې خوا دا هم ده چې د عدالت د پرېکړو نه دوی هم ویره په زړه کې لري. نو داسې ښکاري چې د سترې محکمې د کړنلارې ننګه یوازې د تحریک انصاف مشر عمران خان کوي، څوک چې کله هم په حکومت کې پاتې شوی نه دی. ګارډین ورځپاڼه لیکي د پاکستان په سیاسي نظام کې دا اوس دود ګرځېدلی چې ګوندونه د خپلې واکمنۍ پر مهال درغلۍ کوي، خپلو ملګرو ته مراعات ورکوي، نو سړی نشي ویلی چې د پاکستان د سیاسي نظام نه به د درغلیو مخه څنګه نیول کیږي. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې هر سیاستوال خپل ځان او ګوند له درغلیو پاک ګڼي او خپلو مخالفینو ته ګوته نیسي چې درغلۍ کړې ده. په دې لړ کې د پاکستان پوځ له درغلیو نه مبره ګڼل کیږي، خو دا هم حقیقت ده چې د پاکستان د بودیجې زیاته برخه پوز په ځان مصرفوي او ګټې د جرنیلانو ترمنځ تقسیمیږي. او داسې تاثر هم مخې ته راغلی چې د پوز د جرنیلانو خپلوان پوز ته د ورکل شوو مفاداتو نه ګټه پورته کوي. لیکوال اناتول لیوین په اخره کې لیکي داسې ښکاري چې د پاکستان د سترې محکمې مشر د ولسمشر زرداری خلاف پیاوړی کمپاین پیل کړی چې له مخې به یې ښایي زرداری تر ډیره په واک کې پاتې نه شي. بل پلو د اپوزیشن ګوندونه غواړي چې د سنټ د انتخاباتو نه وړاندې هغه له واکه لرې شي، ځکه که داسې ونه شول نو ښایي زرداری به د یوې بلې دورې لپاره هم په واک کې پاتې شي او د 2014 کال انتخاباتو کې که د پیپلز ګوند ماتې هم وخوري نو د ده په صحت په څه تاثیر پرې نه باسي. خو د دې پوښتنې ځواب ډیر ګران دی چې آیا د زرداری له واکه لرې کول به د پاکستان په سیاسي نظام کې څه بدلون راولي؟ د پاکستان د سترې محکمې په اړه یو بل رپورټ هم لرو، هغه دا چې د پاکستان سپریم کورټ یا سترې محکمې چیف جسټس یا مشر قاضي افتخار محمد چودري د الیکشن کمیشن لخوا د قومي او صوبایي سملو د ضمني انتخاباتو لپاره جاري کړی شوی شیډول معطل کړی دی او حکم یې ورکړی دی چې وړومبی د تصدیق شوي نوي ووټر لیسټونه تیار کړی شي نو بیا د ټول ټاکنې وکړی شي، ځکه چې د ده په وینا په زړو ووټر لیسټونو کې ډیر زیاتې جعلي ووټونه شامل دي. په دې اړه پام وکړئ د اسلام آباد نه زموږ د همکار سراج زهیر رپورټ.
د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودري مشرۍ کې سلورتنی بینچ الیکشن کمیشن ته حکم ورکړی دی چې په زړو ووټر لیسټونو دي ضمني انتخابات نه کوي، ځکه چې هغه کې 3,00,000 ووټونه جالي یا بوګس دي. چیف جسټس افتخار محمد چودري په خپل ریمارکس کې وویل چې په کومو حلقو کې ضمني ټول ټاکنې کولای شي هلته دي ړومبی تصدیق شوي او نوي ووټر لیسټونه تیار کړی شي نو بیا د ټول ټاکنې وشي. کله چې مشال ریډیو په دې باب د الیکشن کمیشن آف پاکستان ویان محمد افضل خان نو پوښتل، نو هغه وویل چې موږ د دوه کالو راستې د نادرا سره په شریکه لګیا یو او ووټر لیسټونه جوړوو. خو اوس به نادرا ته وایي چې کوم ځایونو کې ضمني انتخابات دي نو هلته دې زر تر زره د تصدیق او ووټر لیسټونو کار مکمل کړي. د زیاته کړه
انتہائی کارا خبر ادا چې سپریم کورٹ حکم مطابق با الیکشن کمیشن آف پاکستان نو شیڈول بیا جاری کئی. مخ کے زمون سرا الیکٹرانک ڈیٹا وا خو کمپیوٹرائز ڈیٹا نوا نو آغا کے بدا سے وا چې لکزد بنو یمان او زمان ام باب بنو کے مو پیخور کے منو کری کڑے دانو پیخور کے مو نو اسلام آباد کے یمان او اسلام آباد کے مزما ووٹ تے نو دس سی یو میکانیزم نو چې ہر سڑی یو ووٹ وی نو پدا ماندے انتہائی ډیر پریشانی دے کمیشن وا چې مونږ دا شی بالکل تصحیح کو چې یو سړی یو ووټ وی او پټول پاکستان کې یوز ہے کی وی.
د قانوني چارو تجزیه کار او پخوانی ډیپټي اټارنی جنرل شاخور مشال ریډیو ته د سپریم کورټ د حکم په حق لا ویل
لا چې کوم دی اعظم دا ریکوایرمنٹ دی، د کانسټیټیوشن دا ریکوایرمنٹ دی چې یو سیټ چې خالی شي هغه به تقریبا دو میاشتو کې دنه دنه به ضمنی الیکشن دی ور باندې کوي. چې اوس دا خبره څرګنده شوه په سپریم کورټ په مخ کې چې الیکشن کمیشن خپل وایي چې دې کې دومره زیات دا چې کوم دی هغه جالي وټونه دي دا خو ډیره سیریس مونته خبره ده او الیکشن کمیشن د پاره هم ډیر لوی چیلنج ده چې د دې خپل ډیوټي ولې پوره نکړه او چې دا خبره بالکل واضح شو چې په دې کې دومره زیات وټونه چې کوم دی هغه جالي دي او صحیح نه دي نه هغه په بیسس باندې الیکشن کول چې کوم دی هغه به فیر اینڈ فری نه وي.
کله چې مشال ریډیو د شاخاور نه دا و پختل چې موجوده وټونه کې دومره جالي دي نو بیا هم موجوده اسمبلی کې هم په جالي وټونو غړي ناشتي نو هغه په دې صدا سي ویل
دا خو اوشول ځکه چې هغه خو الیکشن اوشول او هغه کې چې کوم دی پارلمنټریانز راغلل هغه پرې خو هیڅ اسم نشي کېدای ځکه چې دا سټیټمنټ چې الیکشن کمیشن ورکړیو دا الیکشنو نه بعد ورکړیو نه اوس چې کوم الیکشن کیږي زمینی الیکشن به کیږي هغه سپریم کورټ بالکل دا اختیار لري او ټیک فیصله کړی دی چې تر څو پرې الیکشن لیستونه چې کوم دی بالکل صحیح نه وي هغه نه د جالي وټونو اخراج نه وي شوی نه تر هغه پورې چې کوم دی زمینی الیکشن به نشي کېدای.
د ذکر وړ دا چې الیکشن کمیشن د جاوید هاشمی، شاه محمود قریشی، سردار آصف احمد علی او جهانگیر ترین په شمول د وقامی او صوبائی اسمبلیو په چوکو باندې د روان کال په 6 فروری د زمینی ټول ټاکنو شیډول جاری کړی و. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
فاتا سیکریټ ویل دی چې د قبایلی سیمو نه منتخب شوو غړو د بی اتفاقی له وجې تر دې دمه په فاتا میډیکل کالج باندې کار نه دی پیل شوی. د دې کالج منظوري د پاکستان وزیر اعظم سمود مخ کې ورکړې و خو ویل کېږي چې د ځای د ټاکلو په اړه اختلافات موجود دي. په دې لړ کې قبایلیانو د گورنر پښتونخوا بیرستر مسعود کوثر نه غوښتنه کړې ده چې د قبایلو یو جرګه دې راوبلي او په دې لړ کې داسې اقداماتو کې چې دغه د میډیکل یونیورسټي زر تر زره جوړه شي. په دې اړه پام کوي د اسلام آباد نه زموږ د همکار احمد الله رپورټ ته.
د وفاقي حکومت لخوا فاټا لپاره منظور کړی شوی میډیکل کالج باندې تر دې دمه کار نه دی شروع کړی شوی. د فاټا سیکرټریټ یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې څلور میاشتې وړاندې فاټا سیکرټریټ د قبایلی سیمو نه منتخب شوی د قامی اسمبلی او سینټ غړو ته د میډیکل کالج د جوړښت لپاره د ځای ټاکنې درخواست کړی و خو تر دې دمه ورته د منتخب غړو لخوا هیڅ جواب نه دی ترلاسه شوی چې له وجې دا منصوبه د ځنډ ښکار شوی ده. د سفران کمیټي چیرمن سینیټر حافظ رشید نه چکل مشال ریډیو وپوښتل چې تر دې دمه د کالج جوړښت لپاره ولې د ځای انتخاب ونکړی شو نو د هغوی وینا ده چې فاټانه منتخب غړي دا منصوبې شروع کولو لپاره پوره ازمه دي.
دا خو د دې موجوده پارلمنټریان په کوششونو باندې وشو. تر شوی تاریخ کې چرته داسې نه منتري کې چې فاټانه لپاره د آی ټی یونیورسټي منظور شي یا د رنګ میډیکل کالج منظور شي. دا خو د پارلمنټریان مهنتونو د هغوی په وجه باندې دا شوی دي. دا خبره د فاټا سیکرټریټ سره
د متحده قبایلی پارټی چیرمن حبیب ملک اورگزی وینا ده چې دومره موده تیرېدو باوجود د فاټانا منتخب شوی غړي تر اوسه په خپلو کې په اتفاق نه دي. د خیبر پښتونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر لپکار دي چې د ټولو ایجنسو د مشرانو یو جرګه راوغواړي او په سلا مشورې سره د پدې منصوبو کار پیل کړي.
ټول خالی راتی دي سنسیر نه دي خپل خلکو سره دي نو زه ریکوست کوم گورنر صاحب چې هغه خپل دا ډیسایډ کړي قانون عام خلکو ته د لاړ شي جرګې دي او کی صرف د دې غلط کسانو په زمونږ قبایلی خلکو مستقبل خو مت اړي کنه.
د حبیب ملک د خبرې پترس کې د کورم ایجنسی نه د قامی اسمبلی ممبر او فاټا پارلماني لیډر منیر اورگزی مشال ریډیو ته وویل چې پراتلون کې اتوار یعنی په 28 جنوري بعد فاټا د منتخب غړو یو اجلاس ترسره کیږي چې په کې به متفقه توګه فیصله کولای شي چې میډیکل کالج او آی ټی یونیورسټي د قبایلی سیمو په کومو برخو کې جوړ کړی شي.
اصل کې درې میگا پروجیکټس فاټا یونیورسټي او آی ټی یونیورسټي او میډیکل کالج هغه باندې یو فیصله مو وکړه ان رائټینګ کې دوه میو کوبل افسر اپ سبو نمبر سبو مخوم به ان شاء الله سره وی سړي سهار بده ته ان رائټینګ کې ملو شي مو تقریبا 90% شوی خو مو کوشش دا د ټول ملګري کنسنسس باندې وي مو دوی ور ټول سره آی ټی یونیورسټي یا میډیکل کالج یو به د بی فاټا کې جوړیږي یو شمالي فاټا
یاد دی وی چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په فاټا کې د میډیکل کالج سره سره د انفارمیشن ټیکنالوژي او فاټا یونیورسيټي د جوړولو اعلان هم کړی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو ده چې هر ورځ تاسو د پاره نه غنټي خبرونه کوي د سهار له نهو د مخام تر شپګو. په افغانستان کې د حکومت مخالف د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله په قطر کې له طالبانو سره د خبرو په مخالفت کې دی او وایي چې د پردې تر شا د دولت او د افغانستان په قضیه کې د ښکېلو هیوادونو معامله ورته د منلو وړ نه ده. د افغانستان د سولې عالي شورا هم د خبرو مشري د افغانستان د دولت لخوا پر مخ بیول غواړي خو د سیاسي چارو کارپوهان سوله د افغانستان د خلکو غوښتنه او د وخت ضرورت بولي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نقیب الله متنوال د افغانستان په خپل رپورټ کې راکوي.
په افغانستان کې د دولت سیاسي مخالف اپوزیسیون ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله چې په قطر کې د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو په مخالفت کې دی وایي چې دا خبرې باید هیواد دننه ترسره شي. نوموړي چې د زیارت یا پنجشنبه په ورځ د کابل پوهنتون د محصلینو د فراغت په غونډه کې خبرې کولې پر دولت هم نیوکه وکړه چې دوی د سولې راوستلو لپاره ځانګړې طرحه نه لري. د سولې عالي شورا او افغان دولت که څه هم په قطر کې د سولې خبرو ملاتړ کوي، خو د دې شورا منشي امین الدین مظفری وایي چې د دوی غوښتنه دا ده چې د سولې په خبرو کې باید افغان دولت مشري په غاړه واخلي او کنه د دې پرته به دا خبرې کامیابی نه وي.
د شورا دریز دا دی چې هر هغه سوله او هر هغه مذاکره چې د هغه په رهبرۍ کې افغانان نه وي او افغان دولت پکې برخه ونه لري هغه نه نتیجه ورکوي او نه د افغانستان مشکلات حلولی شي، ځکه چې د سولې پروسه یو افغاني پروسه ده او افغانان پورې اله لري او باید د دې پروسه رهبري هر چیرې چې کېږي د افغانانو په لاس کې وي، ځکه چې افغانستان مستقل دولت لري او افغانستان خلک په خپل تصمیم نیسي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جنان مسازی هم وایي چې دوی هم د سولې د خبرو ملاتړ کوي، خو د خبرو مشري باید د افغان دولت تر مشرۍ لاندې وي.
دولت او مردم افغانستان موافق است، اما
د افغانستان دولت او خلک د سولې خبرو سره موافق دي او هغه تاکید چې موږ یې له اولی ورځې لرو په هغه کې نړیواله ټولنه هم را سره موافقه ده، هغه دا ده چې د سولې پروسې رهبري او ملکیت د افغانستان دولت دی، ترڅو موږ خپله او د افغانستان خلک ډاډمن کړو چې د افغانستان د سولې پروسه په هماغه سوله پای ته رسیږي چې د افغانستان د خلکو ارمان دی. خو د سیاسي چارو کارپوه فضل رحمان اوریا وایي چې په افغانستان کې 1.5 میلیون خلک ژوند کوي او دوی ټول د سولې غوښتونکي دي، که کوم کس یا ډلې مخالفت هم کوي خو دا د وخت ضرورت دی چې باید سوله راشي.
که چیرې دوی اشتراک وکوي د سولې پروسه به ګډوډه شي، د سولې پروسه به بدتی شي، اما خوشبختانه دوی نه غواړي پکې شرکت وکوي. نو سره له دې چې دوی نه غواړي د سولې په پروسه کې شرکت وکړي او درې کاله منظم ډول د سولې په پروسه کې دوی سبوتاش کړی او اخلال کړی ده، اما په پای کې به پرته له دوی نه افغانستان کې سوله او ثبات راځي. یعنی دا چې په افغانستان کې 1.5 میلیون افغانان ژوند کوي، په افغانستان کې سیاسي ګوندونه هلته شته او دوی به د نړیوالې ټولنې په مرسته پرته له دوی نه په افغانستان کې سوله او ثبات راولی. که چیرې دوی د افغانانو ملي ګټو ته احترام وکوي، دوی په خپلو افغانانو باندې زړه وخوږوي، دوی د سولې پروسې سره همغږي وکوي، که چیرې دوی له نړیوالې ټولنې سره همغږي وکوي، مرسته وکوي.
دوی یادونه ده چې د افغانستان د اوسني دولت سیاسي نورې مخالفې ډلې چې هیوادنه په حکومت او یا له حکومت څخه د باندې لکه د جنرال دوستم، محمد محقق، ضیا مسعود ګوندونه دي چې دوی هم د سولې په خبرو کې د ګډون غوښتنه کوي او په نه ګډون یې د سولې خبرو هم شک ښودلی. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
د پاکستان په انګریزي ورځپاڼه ډان کې لیکوال عرفان اشرف د افراطیت یا شدت پسندۍ په موضوع یو مقاله لیکلې ده، ولیکي چې آیا غریبي د شدت پسندۍ یوازینۍ وجه ده او کس نور څه لاملونه هم لري؟ د دې مقالې غټ ټکی تاسو عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
سید عرفان اشرف په خپل مقاله کې وایي کله چې په سوات کې د مولانا فضل الله په مشرۍ کې شدت پسندۍ سر راپورته کړي نو د خانانو وژل پیل سو. دلته دا پوښتنه راپورته شوه چې آیا دا یو فکری عمل دی او کنه شدت پسندۍ له غریبۍ څخه پیدا کیږي. د دې په وینا د دې پوښتنې لپاره بیا سروې او نور څېړنې وسوي او ځینې سیاسي مبصرینو خپل دا سوچ بدل کړي چې شدت پسندۍ یوازې او یوازې د جهادي فکر نتیجه ده. عرفان اشرف په اسلام آباد کې د سوي یو کانفرنس حواله ورکوي چې پکې د پایداره ترقی یو کارپو عابد سلهری وویل چې د خوراک د نشټوالي له خطرې سره مخامخ سیمې د شدت پسندۍ زیاتې ښکار دي. خو د پوینا ځینې نور کارپوهان که څه هم دا دلیل ردوي نه، خو منی هم نه. په امریکا کې پی ایچ ډی کوونکی فیض الله جان له دې دلیل سره پوره اتفاق خو نه کوي، البته وایي چې دا سمه ده، غربت په شدت پسندۍ کې اهم کردار ادا کوي، خو دا د شدت پسندۍ انجن نه بلکې یو ډول خوراک دی. لیکوال وایي شدت پسندۍ ته د ماتې ورکولو لپاره په انتها پسندۍ ځان پوه کول پکار دی. دی وایي د پاکستان ادارې د انتها پسندۍ مرسته کوي، ولسی حوصله شکنی نه کوي، د خلکو محرومۍ د دې په زیاتوالي کې د ایندن په توګه کار کوي. دانشوران د انتها پسندۍ غلطه تشریح کوي او میډیا یې د رومانیت په شکل کې وړاندې کوي. نو د عرفان اشرف په وینا دا ټولې خبرې په پام کې ساتلو سره د شدت پسندۍ سمه او ژوره جایزه اخیستل پکار دي. د لیکوال په وینا په قبایلي سیمو کې شدت پسندۍ سماجي او انتظامی چوکاټونه مات کړي دي. هلته په لوی شمېر کې د ناپوه ځوانانو موجودګي مستقبل تت کړی دی. نو په داسې حال کې پکار دی حکومت خپلو ترجیحاتو ته لسره کتنه وکړي. لیکوال زیاتوي تر څو حکومت قبایلو ته د غلامانو په سترګو ګوري تر هغو به هیڅ ډول اصلاحات کارونه کی. د دې ترڅنګ شدت پسندۍ ته د ماتې ورکول لپاره د ځوانانو د اصلاح په خاطر باید حکومت عملی ګامونه واخلي. د ډان د لیکوال عرفان اشرف په وینا که حکومت هداسې ونه کی نو شدت پسندۍ خو به خپل شکل بدل کړي، البته دا به تر ډیره وخته په ادارو کې موجوده پاتې شي.
عبدالحی کاکړ له همدې سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدو. په پیښور کې دا مهال 3:30 بجې دي. اسلام مومن تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر رحینا ربانی کروایل امریکا سره د پاکستان اړیکې لا هم هغه سي کړکې چنه دي. امریکایي چارواکو نړیوالو رسنیو ته ویلي چې په پاکستان کې په ترسره شوی یو ډرون بریډ کې د القاعده یو مهم غړی وژل شوی دی. د پاکستان د پنجاب صوبې د ملتان په قاسم بیل نومي سیمه کې د غیر حکومتي ادارې لپاره کارکونکي دوه بهرنیان تښتول شوی دي. په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو یو هلیکاپټر راپریوتی دی چې شپږ بهرني عسکر پکې وژل شوی دي. بلخوا په دې هیواد کې د سوله ساتونکي ځواک لخوا په جری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی د دوی څلور پوځیان یو افغاني پوځي په ډزو وژل دي. ایران وایي شک لري چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي له ادارې وتلي معلومات د دوی د ساينس پوهه په وجلو کې کارول شوی دي. او د پاکستان د قبایلي سیمو د سکولونو ترمنځ د لوبو د ملي پرانستنه نن د پېښور په قیوم سټیډیوم کې وشوه.
استرالم مومندو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کول اوس هم مطبوعاتو ته کتنه کو پیل به د پاکستان د کورنۍ مطبوعاتو نو کو. په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج زهیر د پاکستان ورسپانې لوستي دا چې څه مهمه برخه په خپل ریپورت کې راخستي تاسو سره به شریکه ورو.
نن اکثر د انګریزي او اردو ژبو رسپانو خپل اداري سپریم کورټ کې د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په پیشه باندې لیکلي دي. ایکسپریس رسپانو خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی 13 ورځ سپریم کورټ ته پیښ شو او د ججانو په وړاندې خپل دریس کې خودو. اداري لیکي چې وزیر اعظم په خپل دلیلونو کې وویل چې صدر او وزیر خارجه ته پوره پوره استثناء ترلاسه ده. اداري لیکي چې اوس په عدالت کې دا معاملې د بحث تر لاندې راغلي ده. نو تمه ده چې عدالت به دا ډاګګړي چې صدر ته پاین کې استثناء تر لاسه ده او کنه. اداري مخکلي کې چې اوس ضرورت دې خبره ده چې دا عمل مخپوړان دي بوتلې شي او زموږ په خیال چې کومه معاملې راخکارې شوې دي او په هغه توجه ورکړې شي نو د سپریم کورټ او حکومت ترمنځ چې کوم تاوتریخوالې یا کړکېچ ته په هغه باندې قابو موندل کېدي شي. مشرق رسپانه هم دې موضوع ته کتنه کړې ده او وایي چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لوی عدالت کې د خپل دلیلونو په وخت ویلي دي چې آئین کې صدر ته استثناء تر لاسه ده او همدا وجه ده چې دوی د سویزرلینډ چارواکو ته خط نه دی لیکلی. ادارې لیکي چې کله نه د انارو کیس اوریدنه شروع شوې ده د هغې ورځ نه د حکومت او عدلیې ترمنځ یو قسم لا کړکېچ رامنځته شوی دی. که چېرې حکومت غیر ضروري بیانونه نه ورکول او د دې کیس تشبیه د بېنظیر بټو د قبر د مقدمې سره نه ورکوله نو نن به حالات داسې نه وو. ادارې لیکي که چېرې دوه کاله وړاندې د انارو د فیصلې وروستو که موجوده حکومت د سیاسي لارو په ځای د قانون مطابق خپل دریس خپل کړی وو نو د عدلی او د حکومت ترمنځ د ټکراو او د وزیر اعظم عدالت ته د پیش کېدو نوبت به نه راتلو. دغه رنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان هم خپلې ادارې کې صدا سي لیکي چې سپریم کورټ دې خبرې ته بالکل تیار نه دی چې ګنې دوی حکومت بیلارې کړی دی. دا ضرور کېدی شي چې کوم د خط لیکلو معامله ده په هغه کې په ځینو خبرو سمجھوتا وکړي. ادارې اخري کې لیکي چې دا سمجھوتا په دې شرط پکار ده چې د عدالت وقار ته پرې سزیان و نه رسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پخوانی استازی کای آی ډی پر الجزیره ویبپاڼه یو مقاله کې لیکي چې دی افغانستان ته په دې هیله تللی او چې د دغه هیواد لپاره یوه داسې ستراتیژي جوړه کړي چې هر چا ته د منلو وړ وي. بلخوا برطانوي ورځپاڼه ګارډین لیکي چې ګڼ شمېر افغانان د انساني سمګلرانو په واسطه یورپ ته ځي او د دې کار لپاره دوی دغو سمګلرانو ته ډېرې زیاتې پیسې ورکوي. راځئ چې د دواړو مقالو مهمې برخې د مجید بابر نه واورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پخوانی استازی کای ډی په الجزیره ویبپاڼه خبره شوې یوه مقاله کې لیکي چې د افغانستان ته به دې هیله تللی و چې د دغه هیواد لپاره یوه داسې ستراتیژي جوړه کړي چې دغلته د بدلون سره سره هر چاته قبولوي. خو نوموړی وایي چې په دغه دوو کالو کې د هغه څه ونه کړی شل د څه چې د تمه لرله، او زیاتوي چې پس له دې ستړی هم و او خفه هم. دی وایي ستړی ځکه وم چې په دغو دوو کالو کې سیاسي ناکرارۍ او ذاتي جګړو په دغه هیواد کې د امنیت حالت ډیر خراب کړی و، او د خفګان جوور احساس ورسره ځکه مل و چې هغه څه یې ونه کړی شول د څه لپاره چې دی دغه هیواد ته تللی و. مقاله لیکونکي کایډي زیاتوي چې د ده د خفګان په شا لویه وجه د ده او د امریکا ترمنځ د افغانستان په اړه په تګلاره زیاتېدونکي اختلافات و. دی وایي د دغه هیواد په اړه د واشنګټن تګلاره په پوځي بریدونو او عملیاتو مبنی وه. لیکونکي مخکې زیاتوي چې په افغانستان کې د بهرنیو سفارتکارانو سره د یو شمېر ملاقاتونو نه پس دې نتیجې ته ورسېدو چې ټول حقایق او ننګونې د دوی مخې ته کېږدي. دی وایي افغانستان یو داسې هیواد دی چې یا خو هډو د ملکي ادارو وجود نه لري او یا ډېرې کمزوري دي. په دغه هیواد کې په سلو کې اویا کسان بې تعلیمه دي، او په لرې پرتو سیمو کې خو هډو څوک لیک لوست نشي کولی. لیکوال وایي چې په دغه هیواد کې تر ټولو لویه ستونزه جنګونه دي چې دغه هیواد یې رستو پاتې کړی دی، او دا ډېره ګرانه ده چې داسې حالاتو کې د ترقۍ رفتار تیز کړی شي. بلخوا برطانوي ورځپاڼه ګارډین لیکي چې ګڼ شمېر افغانان د انساني سمګلرانو په واسطه یورپ ته ځي، او د دې لپاره دوی دغو سمګلرانو ته ښې ډېرې پیسې ورکوي. ورځپاڼه د افغان حکومت په حواله لیکي چې تقریبا 50,000 افغانان هر کال د دغو سمګلرانو په واسطه یورپی هیواد یونان ته ځي، او بیا د یونان نه پس نورو یورپی هیوادونو ته واوړي. ورځپاڼه زیاتوي چې په دغو کسانو کې ګڼ شمېر پاکستانی پاسپورټونه لري او د اسلام آباد د لارې یورپ ته ځي. داسې خلک د سفر او یا هم په دغو هیوادونو کې د پاتې کېدو په لړ کې یو شمېر ستونزو سره مخ کیږي، او د ورځپاڼې په وینا هم د دې له امله اوس افغان حکومت پلان لري چې د یونان په سرخار ایتنس کې خپل سفارت پرانیزي. ورځپاڼه لیکي چې د نورو ستونزو ترڅنګ د دغه خلکو یو مشکل دا هم دی چې دغه انساني سمګلران د دوی پاسپورټونه تر هغه وخت د ځان سره ساتي تر څو چې پوره پیسې نه وي ترلاسه کړي. ورځپاڼه مخکې لیکي چې په ناقانونه توګه یورپ ته په دغو تلونکو کسانو کې نیمایي کسان انډونیشیا ته لاړ شي، او په دغو کسانو کې زیاتره چې پولیس ونیسي نو خپلو هیوادونو ته یې واپس ولیږي، او که د نیولو نه څوک بچ پاتې شي نو بیا په وړو وړو بیړو کې دوی د آسټرالیا کریسمس جزیرې ته لیږلی کیږي. او همدغسې یوه بیړۍ د تیر کال د دسمبر په میاشت کې ډوبه شوې هم وه چې پکې 2,500 کسان سوار وو، او صرف 30 پکې بچ پاتې شوي ول، باقي ټول مړه شوي ول.
تاسو د مجید بابر په رپورت کې واورېده چې زرګونه افغانان د یونان د لارې یورپ ته د رسیدو هڅه کوي. په دې اړه په مختلفو خپرونو کې تاسو رپورټونه اورئ. دا یوه لویه ستونزه ده، او مشال ریډیو په دې باندې وخت په وخت رڼا اچوي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
په پیښور کې د غوره ژورنالیزم د عملي کولو لپاره د قبایلي سیمو خبریالانو ته تربیت ورکړل شو. د تربیت ورکشاپ مشرانو پر دې مهال وویل چې د صحافتي ذمہداریانو د ترسره کولو په وخت ځینې وخت قبایلي خبریالان د خپلې یوې وړې غلطۍ په وجه د لوی مشکل سره مخامخ کیږي، او کله کله خو خپل ژوند هم بایلي. په ښه ډول د خپلې سیمې د نمائندګۍ کولو لپاره د خبریالانو د روزنې دغه ورکشاپ د قبایلي خبریالانو د ټولنې تر سوري لاندې جوړ شو، چې په هکله نور حال د مشال ریډیو خبریال تاریخ اورګ زیرا کوي.
د قبایلی ژورنالیستانو لپاره په پېښور کې درې ورځنی ورکشاپ پای ته ورسېدو. زمیدارانه یا ریسپانسیبل رپورټینګ په نامه په دې ورکشاپ کې ټول قبایلي علاقو نه 45 خبریالانو برخه واخیستله. د ټرایبل یونین آف جرنالیست د سوري لاندې جوړ شوی د دې ورکشاپ په حقله تربیت ورکوونکی رحم الله یوسفزی مشال لډیو ته وویل چې د دغه ورکشاپ مقصد دو چې قبایلي ژورنالیستان د دې جوګه شي چې دواړو خواو انډول برابر وساتي، او په ښه ډول د خپل علاقې نمایندګي وکړي.
مقصد دا او چې کم ځای کې دا جنگ روان دی، تنازع دا، شخړې دي، خلک بے کوره شوی دی، د خلکو مشکلات دی، د په حق لماندې څنګه وا خبر اعلان خبرونه ور کوي.
بلکې کې چې د علاقې شخړې په ختمېدو کې میډیا ډېر اهم کردار لوبول شي، خو جرنلستان وایي چې صحافتي ځمېداریانې تر سره کولو په وخت اکثره قبایلي جرنلستان د خپلې یوې غلطۍ په وجه د بد صورتحال سره مخامخ کیږي، چې وجه دوی عملي تجربې کموالی ښایي. د یوې شمېرې تر مخه تر اوسه 12 قبایلي جرنلستانو خپلې صحافتي ځمېداریانې تر سره کولو په وخت ژوند د لاسه ورکو، خو ریسپانسبل رپورټنګ باندې تربیت اخیستلو نه پس په ورکشاپ کې شرکت کوونکی یو جرنلست مونتا صدا سے او ایل
صلیح الدین اورگزی مرما دے دا اورگزی ایجنسی مقامی خبر یالم پتی وخ ز جیو نیوز اور دی نیوز سره کور گم نو دا سی ٹریننگ گنا چمو سی لو مطلب مستقبل دا پر اڈر اہم اور خی خبر ملو شی او دی کہ مون دا تجربہ بو شی رپورٹنگ سنگ کی اس مون دا کوشش بکو اس مون دا سی خبر او دا سی سٹوری شیا کو چا غسر دا کنفلیکٹ ختم شی او دا علاقے امن خوالی طرف تا امن طرف تلار شی.
دا دین اورست دا ٹرائبل یونین آف جرنلسٹ پخوانے مشر صفدر حیات داوڑ مشال لڈیو تا اول چې ورک شاپ منعقد کی دل دستائن ورتے خو قبائلی جرنلسٹانو تا د صحافت پکارونو کې نور تربیت ورکول هم ضروری دی.
بیسک جرنلزم چکم ٹریننگ دی، جرنلزم ایتھکس باندھے چکم دی، یا فرسٹ ایڈ ٹریننگ چکم دی، سیکورٹی ٹریننگ دی، ڈیر کسان پداوا جا باندھے نقصان کی گی یا تریٹ سی ورتا ادارے چې سمرا دی دا غدئی تا لائف انشورنس ورکی او میڈیکل انشورنس ورکی دی بچانو چې کم سبقونه دی ایغه فری ایجوکیشن فیسیلیټی ورکی.
قبالی جرنلستان وای چې دغه قسمه ورک شاپ منعقد کېدل مثبت صحافت ته دوام ورکول دی. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
په کراچۍ ښار کې د ربابونو یو پلورون کې وای چې کله په ښار کې د هدفي وژنو او خوډه پیخي درېدل دي نو د دې کاروبار خپ درس کې روان دي. د محمد سهیل په نوم دغه دکاندار چې پښتون دی وای د سن په ټوله صوبه کې یوازنی سړی دی چې ربابونه په خپل جوړوي او بیا یې په خلکو باندې خرڅوي. له نوموړي سره د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمي خبرې کړې دي او داغه د خبرو پر بنیاد مونږ ته دغه رپورت را لګل.
د کراچۍ ښار بنارس سیمه کې د وسلې د یو دکان سره څنګ په څنګ د محمد سهیل دکان دی. محمد سهیل وای دکان کې نه یوازې ربابونه پلوري بلکې همدلته یې جوړوي هم. نوموړی داوه کوي چې هغه د سند په ټوله صوبه کې یوازینی سړی دی چې ربابونه جوړوي.
کراچۍ د ګوټ ګوټ نه بلکې صوبه سند د ګوټ ګوټ نه چې کم سړی راځي نو هم مال راځي، کو هغه د حیدرآباد نه راځي، جمشورو نه راځي، بولي چې حیدرآباد کې پښتانه دي، په جمشورو کې لڑکانه کم دي، دابوجی کم دی، شداد کوٹ کم دی، لانڈی کورنگی، پدې ټول علاقو باندې چې څومره پښتانه دي هغه مال راځي. نو چې هغه راغځي کنه مال راشي نو زوته مال ته نشته دی نه غوي نه چلتا وین وای موږ بدل تر.
محمد سهیل وای خپل دکان کې د موسیقي نور آلات هم خرڅوي. دا چې د رباب اخیستو د پاره د پښتنو نه علاوه د نورو جبو خلک هم د دکان ته راځي او کنه په حق لای نو موړی وای
چې دې چردا رباب سیتار زما 20-22 سال وشو چې زدا کار کوم. لکه زیات تر خدای پښتنو کلچر دی او پښتنو انسټرومنت دی. ولې دا تقریبا د افغانستان 3000 کال مخکینه دا انسټرومنت دی، سوسنه نه دی. نو وسې دی دا کم چې کله دا میډیا راغله، دا میډیا د وجنا دا دومره ډیولپ شو چې وس لکه بالکل بلوچي می استعمالي، اردو سپیکي می استعمالي، سندیان میں استعمال، سندیان ڈیر کم استعمال ہے، بلوچ اور اردو والے سیدھے وہ تقریباً نن سبا ڈیر زیادہ استعمال ہے.
محمد سہیل زیتبی کراچی کے دا ہدفی و جنو پا محالی کاروبار خراب ہوئی. خود کل را حسی چی خار کے امنیتی وزا قدر خشوی دا کاروبار یہ ور سرا و دا کڑی دا
زیاد تر شوکیان رازی کورنی فنکاران وغیرہ چی دن آگا دا سین رازی بولی چی آگو چی یہ رباب والی آگا ٹولو مری ساتی سعودیانہ ڈیمانڈ رازی، دبئی نہ رازی، انگلینڈ زمالاس رباب کشتے، جرمنی کشتے، انڈونیشیا کشتے، ملیشیا کشتے، اور سوات نہ خلق راضی اگست تولا کرے چی حالات خراب نو پیخور سوات دا علاقے نا ڈیمانڈ ہو بس دے ٹائم کے ماسا رچے دے دا یو ایس اے نچے دے دا چردے آرڈر دے رہا سرا یو 10 دانے چردے پکار دی اور داغے نہ علاوہ چی دے نو ارب اپن نن سبا روجان جوڑ شے دے خدے مخکې چې موږ رباب جوړاو نو هغه به چې دی 1500-2000-3000-4000 روپو پورې به موږ مخکې رباب جوړاو خرڅو. اوس چې دی د هر شي قیمت بر وختو راغه د وژنه چې ده وسه اقا 3000 4000 روپو ولا رباط 9000 10000 روپو ته رسیدلې ده.
محمد سہیل وای نزدې گاونډي دکاندار یې د وسلې خرڅولو کاروبار کوي، خو هغه په خپل ربابونه خرڅوي او خوشاله ژوند تیروي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تاسو د ظفر کریمی په رپورت کې د ربابي محمد سہیل خبرې واورېدې چې ویلې په کراچۍ ښار کې د گاونډي دکانداران وسله خرڅوي، خو د رباب خواږه په خلکو ویشي. د نه یوازې دا چې په خپل رباب جوړوي خلکو ته غږوي، بلکې د جوړ کړي ربابونه په نورو خلکو باندې هم د خرڅوي. دی وایي چې د دې ترڅنګ چې پښتانه دغه رباب خوښوي، د نورو ژبو ویونکي هم اوس د رباب سره مینه لري. د دې باوجود چې پښتو موسیقي هم نن سبا ډیره ماډرن شوې ده، په پښتو موسیقي هم د کمپیوټر د لارې جوړیږي، کیبورډ پکې زیات استعمالیږي، خو په کلو کې رباب اوس هم د وجرو خایست ګڼل کیږي. ویل کیږي چې آدم خان به هم رباب چې غږولو نو درخانوی به ورته په بام باندې راختله. د دې ترڅنګ په افغانستان کې استاد غلام سخی د رباب ډیر لوی استاد ګڼل کیږي. دا غزوی همایون سخی په امریکا کې د رباب په میدان کې ډیر لوی نوم ګټلی دی. د رباب ذکر کیږي نو راځي د رباب یو څو اهنګونه هم واورو. تاسو د رباب نغمه اوریده، مخکې تاسو د رباب په اړه رپورت هم واورېده. اوس هم د خپرونې وار دی. پام کوه چې زموږ همکار امان الله ناصر تاسو لپاره د خپرونه جوړوي.
زور او خواشي
الله الله وای ما کور دی سپیره شه زما خواخی وګده جبه دیده زما زوانی زما خوشحالی هر سدی په غم راته ولړلو
وشته جبه بدی د موري و درې شه د پلار اغه کندول خله چې د غاشو یو دانه نسته پکشه
وای ما ګوره ګوره مرا کا زما د پلار د کندو خلی پی غورونه
امول به نن در کوم د دې ماته سي د 15 نمبر آینه کی خبر ګستر ګډلون سي 15000 روپي ولور را سواخسته او دغه بلای را کړل
ما ګوره ګوره ولی به نه درنه اخیستلی ته خبره چې سومنه مرګي ماته کیدلی د پولیس والا مرګه د کسٹم والا مرګه او هغه نه دي د اغوا برای تاوان والا مرګه او خبره یو سمګلر هم مرګه راته کړی و 600000 روپي را کوی 600000 روپي تاسو مونږ ته چی شهرا کړی دي ها 15000 روپي په 15000 روپي خود اختری د پاره سانډا هم نه ملاوی
الله خواره خسته کسه وام چې تمه ولیدې نو سانډان په سر سترګو کې شاوی جیز دې چی شراوړي ها دوی برستنه هغه مژکانو خوړلې دي دوی نالی هغه هم د پمبو په ځای کاغذانو راچولې دي ستاپ لارو مور خو دې وګټل ته ورېلې سي وام د دې د هغه موټر سایکل چالان وسی کم جزما د زوی په پیسو اخستی وو
بس کا بس کا مړی دا سی پیتا پوزه دی د لکه د روزا مات پکوړه او دا غسی خسته لوري چی در کړی دا
یو یو شایسته مخپل پزه ته دی پامسته وم لکه پټاټا چی پسکوې اے خدای هم د زمرنګ خوش اخلاق خوش مزاج خوش ته بدی دغه رنگ جبورم جوړ څنګه ورکوله خدایا هاي هاي نسب به خاور سپستکی
وای غوغواله کیده پستکی مریضا دانو می در باندې غلطی خې ده د پستکی په ځای چې دانو در باندې کلک کای خې
ہائے ہائے وم کماتا نہ وے خوش کڑے پنزل لک روپے ولور میں نہ وے در کڑی ستا پھلار بر رکشن نہ پرانے والے اس بدل وجی مڑ وے دل وجی
بس کا مڑی خود وے اخستلے خود 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 اس خوبا دے خیر زما رور دے پارم گاڑے اخلی
خدایا پاک ہگا کو مما نو زورز وا چ پتا کو چیز گرو زرا وا دش ولما اللہ داجی داجی ہوتا نہ میڈی رگی لدا داسی سڑی تبدی ور کول مکنا اگ سو اگ کشتم والا اگ تبدی ور کوڑی و مچ د سمنگلنگ سامانیم کورتا راوڑلو اور سرا پکابلے گاڑے کے بے چکرو نم را کول چکرو نا
اللہ مم کد کسٹم والا و کورتا ور غلے و اگ بہ ہم وسٹک پر رشوت بننے ول سوی وے ایم ستا په خله کې خبره کله دریږي هم غز ماس بن کې کې زو یو دانا چرک لا کړی تا دستی پولیس نو په خبر کړی
و ما بس کمړی ستا د کو نه خوغه ډول والا کورم راته خو کنه د شپې خو بجلی به خو به راته راوړلې کنه ستا په کور کې دیس ستا په کور کې خو یو لره راوړې او یو هفته په خوې و ما د خوده پار دې د چیلې لاندې خو ملي دلېو د ګډ لاندې ملي دلېو د کلمو د لری لاندې می په دغه کور کې وخړلو های های داجی کور کولم دی خو پولیس والا د بدی ور کړی وای کانا په موله کې بټولی خزیرانه یری دلی د چای پانی پیسی بجلاوه هاو دکاندارانو به د پولیس والا د میرمن په وجه آیس کریم مف مونږ پله مف او ور سره بریانی هم مف
اللہ وام پس جڑے دی ودا ریجا خڑی ماری نس مارنی بیل خوراک دی بل کھار نستا وام رز پا رز پڑ سیجے یو رز با پتاو سے لکے ٹم بم
ہائی ہائی خونیش تے دے بم کنا چی بریت می در باندی کڑے وو وے مدا خلق غلط زینو کی بمون آلو زی راشی چی پتا باندی یو بمول زی چی زورت دعا گانی وکم دعا گانی
ورسا ورسا پخبل مور بانی بم پٹاو کا اگا چار ورس پٹی پٹی غوٹی ورکے زما دا ڈنگری دا خڑکی دا تورکی دلویشتے کی زوی پا پیسو غلے کاسیری در وغجینی ومشی پا وری جادو گری
دمخ کلا کلا جنگو سر اور سما پکور کی بھی جنگونا سر اور سما پکور کی بھی جنگونا سر میں کڈو سوئے علاما دکور جنگو سد برو لے بنے کھڑما دکور جنگو سد برو لے بنے کھڑما
سربدال شاعر
زما د شعر عنوان دی د یو پاوډری فریاد شکر دی چې وسو د نن ورځې گزاره جانانه ما د یګی غریبی خرڅ کړه ګډوا جانانه د مصپلټی ګاډی په خوب ویده زوړی وم پروتم په کچرا کې مچ می ناستو پر سجما جانانه دا می گمانو چې زه پروت یم د پالنګ د پاسه د خر فصل کې وم ویده تمام شپه جانانه خلکو چې وکتل و ماته نو بیا وخندل په غلطي مې د ادې ګوټ و په پښه جانانه گائے بغاٹول گائے بغلاب گائے چمبیلی سرات دا کاغذ گل میں بویا و تمام اشپا جانانا کلب ترخ کلب خوش کلب تریو سمات تکدان میں پور دا کئی پغاڑے و اشپا جانانا کچو کی برت اخلی لمجا و تن دوست کا کڑا نو پنالی کی جس مش وکڑی لندارا جانان
لامی بوٹو نکر سیڑے سجرانی
جامی پوار کستے در پورانی ہے شو فکر سید پولیس گڑانی شو فکر سید پولیس گڑانی غلامی بوٹو نگر سڑے سدرانی جامی پوار کستے در پورانی ہے شو فکر سید پولیس گڑانی شو فکر سید پولیس گڑانی
لیونی ڈکشنری چوٹی کے او داغوی مانا پٹواری
حق غنڈا چی نہ دا وزیر څخه بیریږي او نہ دا فقیر څخه
ملک
دا روڈ پا مابین کی دا پخوا زمانے اغا توپ چی ٹک خونے سی کولائی نہ حق ازائی نی ولی
نرس
حق شائستہ انجلی چی مجبورن انسان سسٹر یعنی خور کئی ارتوائی
پولیس
دا مور او پلار اغا بددعا چی ناببر دا انسان و مختراسی
پراپرٹی ڈیلر
حق غل چی ہم دش کوی او ہم کمیشن واری
ٹریفک پولیس
حق ڈانسر چی ٹول اوراز پردیو گاڑیو چی ڈانس کنی
ایکٹر
حق بیزوگئی چی دبل پا اشارو تماشا شئی
ریڈیو خبریال
اگر مغرور انسان چی خبری ہم پی سو گئی
انشورنس آفیسر
اگر شکاری چی اول شکار تا دانا اورا چی او بیائے پا جال کی بندی
حکیم
اگر ملا چی نئے پا دم کی اثر وی او نپا دعا
سنیاسی بابا
دھام سائگانو اگر مکار شد چی ٹول کور پا غار ایک سرا چی وی
ڈرائیور
اگر بے مہار اوش چی یا خوب دی چمن تا ورسوی او یا بیا کفن تا
شاعر
پرنو سترگو اگر خوب لیدن کئی شخص چی خبری خوشے کئی مگر لکی کجے کئی
سندرغاڑی
حق خوش آواز مرغا چی پنارو خلق خوشحال کوی او خپل خیٹ ڈکی
ڈاکیا
اگر سیلاب زدہ چی بستر او کٹوی ای میل او موبائل زنی یوڑا
ڈاکٹر
اگر کساب چی ہم دی چری ہم دی گنڈی او ہم دی شکوی خو بیا ہم انسان مجبور وی ورسی
پرکی بمیدوام بکم کورت راوڑم یار نور زما خانا میوران اکر ڈاکٹر یار نور زما خانا میوران اکر ڈاکٹر پرکی بمیدوام بکم کورت راوڑم پرکی بمیدوام بکم کورت راوڑم یار نور زما خانا میوران اکر ڈاکٹر یار نور زما خانا میوران اکر ڈاکٹر ڈاکٹر کور دیراس پہ رکھی ڈاکٹر کور دیراس پہ رکھی وکش پہ خرچی کور میں خرچ کی دکانوں نے یا ٹریکٹر پلزان بازی گوم کتا دن در دم یار نور زما خانا میوران اکر ڈاکٹر یار نور زما خانا میوران اکر ڈاکٹر پھر کی بمیدوام بکم کور دراؤڈم یار نور زما خانا میوران اکر ڈاکٹر یار نور زما خانا میوران اکر ڈاکٹر پچنا پو ڈاکٹر می مخصو پچنا پو ڈاکٹر می مخصو درد پور پسند واد گی ڈرا کبھی نہ سم ڈنگر ہری رائی شوم اس کی بگڑوم یار نور زما خانا میوران اکر ڈاکٹر یار نور زما خانا میوران اکر ڈاکٹر پھر کی بمیدوم بکم کو دراؤڈم
یار نو زما خانه میورانه که داکتر یار نو زما خانه میورانه که داکتر
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.